پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې ایران په عراق کې د امریکا دوی پوځي اډې په راکټونو ویشتلې دي. په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر کولی سي؟ دا موضوعات په همدې خبرونه کې څېړو تر خبرونو وروسته. نن چهارشنبه د مرغومی اجدی 13 د جنوري اتمه فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر لیکلی چې هر څه سم دي. په تهران کې د لویدلې اوکراینی الوتکې ټول 116 اویا سورلۍ وژل شوي دي او د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او د خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایي شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي. بشپړ خبرونه واوري. په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر ولیکل چې هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګېدلي دي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړه چې موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهز پوځ لرو. تر اوسه پورې روښانه نه دي چې امریکا به څه اقدامات کوي، خو ورلمخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او د هغه د ملي امنیت ټیم خبرې پیل شوې دي. د امریکا دفاع وزیر مارکس پر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سپینې ماڼۍ ته رسیدلی دی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون مخکې تایید کړی وای چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د عین الاسد او ایربل په دوو پوځي اډو چې پکښې امریکایي او ایتلافي ځواکونه دېره دي راکټي بریدونه کړي دي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه ویلي چې دوی د امریکا په لاس د خپل وژل سوي پوځي جنرال قاسم سلیماني په غچ کې دا بریدونه کړي او امریکا ته سپارښتنه کوي چې له سیمې خپل سرتیري وباسي څو ونه وژل سي. قاسم سلیماني د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک عمومي قمندانو چې تېره جمعه د جنوري په 3مه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یوه هوایي برید کې وژل سو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم وروسته په ټویټر باندې کل چې ایران دا بریدونه د ځان د دفاع لپاره کړی دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. په تهران کې د لویدلې اوکراینی الوتکې ټول 116 اویا سورلۍ وژل سوي دي. دا خبره د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د ایراني چارواکو په حواله لیکلې ده. د ایران د هوایي چلند ادارې ویان رضا جعفرزاده ویل چې نن سهار په پاوبندې 500 بجو د تهران له امام خمیني نړیوال هوایي ډګره د اوکراین نړیوال هوایي شرکت یوه بوئنګ 110 ډوله الوتکه د کیف په مقصد والوته چې له پرواز لږ وروسته ولوېده. لومړی د پیښې علت په لومړنیو پایلو کې د پیښې علت تخنیکي او عملیات سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د اوکراین الوتکې د ټولو سورلیو د وژل کېدو خبر تایید کړی او د وژل سوي له کورنیو سره یې خپله خوا خوشي ښودلې ده. دا له معلومه نه ده چې په الوتکه کې د کومو هیوادونو اتباع شامل وو. بلخوا د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او خلیج د سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایي شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي. دا وروسته له هغه چې نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دوو پوځي اډو د ایران لخوا راکټي بریدونه وسول. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي چې په منځني ختیځ کې وضعیت کلک څاري. د دې ادارې په بیان کې زیاته شوي چې په منځني ختیځ کې د پوځي فعالیتونو او سیاسي کړکېچونو د زیاتېدو په خاطر په پروازونو باندې ممنوعیت لګول شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات سوي دي. د دغه وزارت وایان نصرت رحیمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې یوازې په کابل کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو سرغړونو په تور نیول سوي دي.
تر یوه میاشت کې موږ 201 شپېتنه هغه کسان چې هغوی په غلاو، چپولګریو، پر ځنیو، په قتلونو، په اختطاف او په زورګویو باندې متهم وو هغه میوازې په کابل ښار کې نیولې دي. موږ په یو نوي تګلاره باندې کار کوو چې هغه به ژر تر ژره په دغه ورځو کې عملي کړو چې د هغو په ترڅ کې به د پولیسو په برخه کې کادري اصلاحات رامنځته شي.
په همدل کې د کندوز ولایت په لسګونو اوسیدونکو هم پروند وسلوالو غلاو د زیاتې دوله کبله مظاهره وکړه. بل خو په کابل کې تیر شنبه غلو یو محصل علي سینا ورستلغه وجه چې د غلو ته د خپل موبایل ټلیفون او کمپیوټر لورکولو ډاډه وکړه. د کورنۍ چار وزارت وایي د اصلاحاتو په مرسته بل خلکو سره د پولیسو چلند بدل او د جرمونو په وړاندې به مبارزه نور هم چټکه شي. اخو د غزنی ولایت چارواکي وایي د کابل کندهار لوی لارې د بیا بندې دوه د مخنیوي لپاره لازم تدابیر سنجول سوي دي. د غلار د درنې واورې له کابل څور زمخ کې د مسافرو پر مخ تړل سوي وخو د دوشنبه په ماښام د واورو تر پاکولو وروسته بیرته پرانستل سو. د غزنی د ولی ویان محمد عارف نوري تیر ماښام ازادي رادیو ته ویل
لازم تدابیر شته دي. په مختلفو ساحو کې د غزنی ولایت د مرکز اندړو قرباغ اباند مقور ګیلان ولسوالۍ په اړوند کې زموږ پرسونل په مختلفو ساحو کې د تیارسۍ په حال کې دي او تر څنګ یې په هغو سیمو کې چې د لارې د بندښت امکانات پکې شته یا خطر پکې وي هلته زموږ د قراردادي شرکت ماشینري موجوده ده.
بلخ د زابل ولایت امنیه قمندانی ویلی چې د دغه ولایت په مربوطاتو کې هم د واورو د پاکولو لپاره لازم تدابیر سنجول سوي دي. او د ننګرهار چارواکي وایي په پاکستاني کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي د کمپاین ترڅنګ د بایو د کنټرول هڅه کوي. د ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار کې هم د افغانیو د ترویج لپاره د یو کمیسیون لخوا په پاکستاني کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي کمپاین روان دی. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تا غوژی است. په راپورونه کې ورته چې ایران په عراق کې د امریکا دوی پوځي اډې په راکټونو وشتلې دي. د مسلې په سیمه کې کړکیچ نور هم زیات کړی دی. دا هم ورته چې په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدل د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر کولای شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په ځینو محلونو کې باید رای له سره وشمیرل سي. د خبرونې په دوهم نیمایي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپریږي. تاسو آزادی رادیو ته غوښیاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 7 دقیقې دي. نن سهار وخت ایران په عراق کې د امریکا دوی پوځي اډې په راکټونو وشتلې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان تایید کړی چې د اربیل او عین الاسد پوځي اډې د ایران لخوا په راکټونو وشتل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دغه راکټي بریدونو د زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. سفی الله ستنګزای او نور تفصیل.
په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر ویلي چې هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړې موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهزه پوځ لرو. ټرمپ ویلي سهار به په دې اړه یو بیان ورکړي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدامات وکړي خو وار له مخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د ټیم خبرې پیل شوی. امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سپینې ماڼۍ ته رسیدلی دي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان مخکې تایید کړه چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د عین الاسد او اربیل په دوو پوځي اډو چې پکې امریکایي او ایتلافي ځواکونه دیره دي راکټي بریدونه کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو ویلي دوی د امریکا په لاس د خپل وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیماني په غچ کې دا بریدونه کړي او امریکا ته سپارښتنه کوي چې له سیمې خپل سرتیري وباسي څو ونه وژل شي. قاسم سلیماني د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو عمومي قمندانو چې تیره جمعه د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم وروسته په ټویټر باندې لیکلي ایران دا بریدونه د ځان د دفاع لپاره کړي. هغه لیکلي ایران د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر اساس د ځان د دفاع لپاره په یو متناسب اقدام کې هغه اډه هدف ګرځولي چې د ایران د خلکو او لوړپوړو چارواکو پر ضد بریدونه کړي وو. جواد ظریف دا هم لیکلي چې تاوتریخوالی یا جنگ نه غواړي خو د هر ډول یرغل په وړاندې دفاع کوي. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسي پلوسي ویلي په عراق کې د امریکایي ځواکونو تر هدف ګرځېدو وروسته وضعیت ساري او باید لومړی د امریکایي سرتیرو خوندیتوب یقیني شي. هغه په خپل ټوټر باندې زیاته کړي چې د امریکا اداره باید بې ځای پاروونی ختم کړي او ایران د هم خپل سرغړونی پای ته ورسوي. نانسي پلوسي زیاته کړي چې امریکا او نړۍ بل جګړه نشي زغملای.
ومردل چنن سهر وختي ایران پیراخ کې د امریکا دوی پوځي اډې په راکټونو وشتل دي. د مسلې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو خطر زیات کړی دی. بل خو د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا دفاع وزیر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت دغه راز د واشنگټن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوري ریاست وایي چې په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر ته وویل چې د دې وخت راغلی څو امریکا او ایران د کړکیچ د کمیدو هڅه وکړي. په کابل کې د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشي را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې د قریشي صاحب خبرونې ته شرغ لست. په پیل کې درته وایي چې وروستي تحولات په سیمه کې د ورځې په تیرېدو سره کړکیچ کیږي. افغانستان څومره متاثر کولای شي دغه وضعیت؟
کور ودان تاسو ته سلام. تل تاسو د هراوی اوریدونکو ته سلام. په ټول کې تاسو ګورئ د امریکا او ایران لانجه یو په خوانی لانجه ده چې څه باندې څلور لسیزې اوړي. او په دې وروستیو کې کله چې ایرانی کمانډان ور وواژه نو دا لانجه نوره هم پخه شوله او اوږده شوله. زه فکر کوم چې دا لانجه تر ډېره پورې احتمالات دادي چې دوی مخامخ جګړې ته نه سره ننوځي. نو په دې خاطر باندې به یو ځل بیا پراکسی یا نیابتي جګړې ته زور ورکوي چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې نورو هېوادونو به هم متاثره کړي. نو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره پکار ده چې په دې معضله کې بېطرفه شي او تر ډېره هڅه وکړي چې په دغه معضله کې د افغانستان خلک د افغانستان خاوره قرباني نه کړي.
تر دې مخکې ولسمشر غنی تیر یک شنبه له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ډاډ ورکړې چې نه به د افغانستان خاوره د نور پر ضد، نه به د نورو هېوادونو خاوره د افغانستان پر ضد کارول کیږي. دغه وضاحتونه په وار وار چې ورکول کیږي څه معنی، یعنی کوم څه شته؟
بالکل، تاسو وګورئ امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګرتیا لري او د افغانستان حکومت سره مستقیمه بي سي او په دې امیر د ناتو په چوکاټ کې ستراتیژیک ملګرتیا لکیرو دول سيزو پالل لري او دلته پانګونه کوي او په ټوله کې د افغانستان حکومت او نظامی ځواک پیسې ورکوي. بل لور که تاسو وګورئ په سیمه کې ایران یو ډیر مهم او ستراتیژیک هیواد دی او دلته ورده او ګاونډي ټوپ پالل دي. نو په دې خاطر به د افغانستان حکومت احتیاط کوي تر څو بې طرفي وپالي. او بل مسله چې ډیره مهمه ده، غواړم چې د افغانستان حکومت د اعلامیې په شمول باندې ډیر مناسب دریځ نیولې دي او دغه دریځ که دوام وکړي زه ډیر امیدوارم شي د افغانستان په دې لانجه کې ډیر مخوجي شي.
د قاسم سلیمانی د وژنې په اړه د افغانستان د ځینو برحاله او ځینو پخوانیو چارواکو بیلابیلو عکس العملونو هم د خلکو پام ځان ته اړولی او په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیلې تبصرې کیږي. ځینو خواخوږي شولې د ځینو د بې طرفانه دریځ د شولو هڅه کړې ده. معقول دریځ څه دی؟ قسم تاسو مخکې اشاره درلوده.
فکر کوم په ټوله کې معقول دریځ دا دی چې د افغانستان سیاستوال سلیقوي برخورد ونه کړي. هغوی نه د امریکا او خواته دومره کاژل سي چې ګڼې د افغانستان ګټې پکې قرباني کړي او نه هم د ایران ولور ته دومره کاژل سي چې د افغانستان ګټې پکې قرباني کړي. زه فکر کوم په سیاست کې احساسات نشته، خصوصا په بهرني سیاست کې. نو ښه خبره دا ده چې معقوله لاره بې طرفي ده او د افغانستان د حکومت وسنۍ دریځ هم وستایل سي او هم د هغه ملاتړ وسي. تاسو وګورئ پاکستان په څنګه یو دریځ باندې مختزی او غواړي لدې فرصت څخه ګټه پورته کړي. تازه تاسو وګورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې غړې د پاکستاني پوځیانو د روزنې هغه پروګرام چې درولتو هغه به یو ځل بیا پیلوي. زه باوري یم چې پاکستان بل دې فرصت څخه ډیر ګټه پورته کوي. خو افغانستان چې په یو ضعیف حالت کې غواړي د بې طرفي اختیار کړي چې سلیکوي برخورد وکړي او د افغانستان د قرباني کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په هارون په خپل وینا کې ویل چې ایران په افغانستان کې لزینو افراطي ډلو له دې جملې وسلولو طالبانو حقانی شبکې د تورې بورې له ډلې د غرض د ملا د دوله له ډلې سره ارتباط لري. نو په افغانستان کې ایران څومره کولای شي چې په خپل دغه نیابتي جګړه کې له دغو افراطي ډلو استفاده وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبان په بار بار باندې وایي چې موږ نړیواله اجنډا نه لرو، افغانستان بهر نه موږ ګټ ستاونه غواړو په دغه لانجو کې ځان شکیل کو. نو طالبان به دغسې یو ستراتیژیک تیروتنه نه کوي چې د ایران د خوشحالولو لپاره د امریکا دښمني یو ځل بیا په غاړه واخلي. دا یو مسله. دوهمه مسله دا ده چې طالبان په سیمه کې تر ټولو ستر او اوږدمهال ستراتیژیک ملګری پاکستان دی او پاکستان له امریکا سره د ګټو پر بنسټ باندې کولای شي چې یو هوکړې ته ورسیږي. که چیرته پاکستان خوشاله کړي نو بیا طالبانو باندې فشار راتلی شي چې د ایران ملګرتیا خپل نه کړي. دغه دوه دلایل د دې څرګندونه کوي چې د طالبانو سره د افغانستان کې د امریکایي ګټو پر ضد باندې ایران کار نه شي اخیستلی.
خو طالبان
هم وخت نا وخت خپل دریز بدلوي. مثلا وسلول طالبان یو وخت له ایران سره په ډیر بد وضعیت کې و، د دوی اړیکې ډیر خراب وي، خو وروسته ایران د دوی لپاره کوربتوب وکړ او د ځینو غونډو مشري وکړه. یعنی معنا دا چې د وسلول طالبانو دریز هم په یو حالت کې نه دی.
او دوی خو اړیکې پالي، ځکه دا اړیکې یو ډول فشار پر امریکا باندې چې موږ کولای شو د ایران، روسیې او ځینو نورو سترو هیوادونو سره چې په سیمه کې ستاسو د نفوذ مخالفت لري موږ د هغوی سره ملګرتیا کولای شو، خو په دومره غټ کچ باندې نه چې د ایران د خوشحالولو لپاره د امریکا دښمني په غاړه واخلي. تاسو وایئ امریکا یو ستر ځواک دی که اوس غواړي طالبان په بشپړ توګه وځپي هم کولای شي، او طالبان دا مسله درک کړې ده. نو زه فکر کوم چې طالبان دغه ستراتیژیک تیروتنه نه کوي. او زما د ځواب دوهم دوهمه برخه دا و چې کچېری فاتحین په افغانستان کې رامخته کړي او دوی کار پرې اخلي، زه فکر کوم دا یو ګواښ کېدلی چې خو یوازې به تمرکز پر مرکزي افغانستان وي، او د افغانستان اردو او د افغانستان نظامي ځواک کولی شي هغه وځپي او دغه مخه ونیسي.
ډېره مننه. په کابل کې د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشي ور سره د افغانستان د وضعیت په اړه سره څرګندونې کولې، او پر دې اړه چې د امریکا او ایران ترمنځ وروستۍ کړکېچ څومره کولای شي د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صفی څخه اوري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د عایداتي سرچینو ته ډیروالي لپاره لومړیتوبونه مشخص کړل. دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفینن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ساختماني موادو لپاره په 9 ولایتونو کې 120 ساحې مشخصې کړې دي.
قراردادونه مو لاسلیک کړل، شپږ قراردادونه په ساختماني موادو کې لاسلیک کړل، 14 نورې پروژې هم آماده دي قرارداد دي چې په دې برخه کې به موږ امضا کړو. اساسی مسله دا ده چې مونږ د خپل عایداتي سرچینو د ډیرښت لپاره په لس منرالونو باندې کار کوو، چې په هغې کې صنعتي منرالونه لکه تالک، مرمر، کرومایت او داشان او یا نورو برخو.
په دغو منرالونو کې چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د عایداتي سرچینو لپاره غوره کړي، تالک، مرمر، کرومایت، مالګه او نورې برخې شامل دي. د ننګرهار د کرنې ریاست او یو شمیر نورو ادارو له لوري د کرنې په برخه کې خزینه متشبثینو ته د پورونو د ورکړې په تړاو د دولتي ادارو او بانکونو له چارواکو سره د همغږۍ غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې چې نن په جلال آباد ښار کې وشوه، د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس ډاکټر محمد سمیت بهسودی وویل د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د اسلامي اصولو له مخې د پورونو ورکړه په دې برخه کې له اسانتیا رامنځته کولی شي. نوموړي وویل چې دغه پورونه افغاني میرمنې له اقتصادي پلوه ځان بسیاینې ته رسوي، او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ 30 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1080 افغانۍ.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د شکایتونو څېړنه دا ښیي چې تر 30 ولایتونو پورې به په ځینو محلونو کې رایې د سره وشمیرل سي. دغه خبره نن د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤلانو کړې ده. امید ظاهرمل له کابل را سره په مستقیم تماس کې دی. ظاهرمل سره په دې اړه ستاسو سره جزئیات څه دي؟
بلې سالی صاحب، تاسو چې یادونه وکړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دارالانشا رئیس چمنشاه اعتمادي نن رسنیو ته وویل چې د شکایتونو په پایله کې البته په نږدې 90% ولایتونو کې چې شکایتونه څېړل شوي دي، له 15 تر 30 ولایتونو کې شاید د ځینو محلونو رای بیا له سره وشمیرل شي. هغه اعتمادي وویل چې دوی په دې اړه باندې خپل هغه کمیټه هم تشکیل کړې ده او جوړه کړې ده، او راتلونکي شنبه به په همدغه نګدیشل ولایتونو کې دغه د بیاشمیرنې بهیر پایل شي، چې بده کې به ناظر اورګانونه او همدارنګه ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي ها البته کارکونکي هم اوسې دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نام غوښتنه وکړه چې د کیو آر کوډونو او ترخواي معلوماتي بانک ته د لاسرسي په برخه کې دوی ته لاسرسي ورکړي او اسانتیا ورته رامنځته کړي. خو دقیق یې دا ونه ویل شي په شل ولایتونو کې دغه شل ولایتونو لړۍ کوم ولایتونه دي، او په هر ولایت کې نږدې څومره محلونه بیا شمېرنې ته ځي. خو دوی ویلي چې شاید په یو ولایت کې 15 واوسي، اما شاید داسې ولایت هم واوسي چې په هغه کې نږدې موږ 1500 محلونه بیا شمېرنې ته وړاندې کړو. مګر په شل ولایتونو کې، نږدې په شل ولایتونو کې دغه پروسه پیلېږي چې د البته راتلونکي شنبې له پایله به واوسي. داسې مهال چې دوه ورځې د ټاکنو شرکتونو کمیسیون په ولایتونو کې نور وخت لري چې د قانون پر بنسټ باندې خپل شکایتونه هلته وڅېړي او فیصلې صادرې کړي. خو دوی دا احتمال هم لکه چې کېدای شي په ځینې ولایتونو کې، چې هغه 15 ولایتونه دي چې قندهار، ننګرهار، کابل، پکتیا دي، چې په دوی کې د شکایتونو شمېر زیات دی، همو دغه بهیر شاید وځنډېږي او دوام پیدا کړي. د هغه بله خبره نږدې د 15 سلنه کارونو البته نږدې والی چې پریکړې ته نږدې شوي دي د دوی دغه کارونه، اما د هیڅ یو فیصلې په اړه باندې دوی خپل څنوي دومره وایي چې دا د ولایتي کمیسیونونو واکونه او صلاحیتونه څخه ده چې د هر ولایت شکایت په اړه باندې څه ډول پریکړه کوي. اما که څوک بیا د ولایتي شکایتونو په ولایتي کمیسیونونو په شکایتونو باندې نیوکه ولري، دوی د ټاکنې شکایتونو کمیسیون سره درې ورځې وخت لري چې د استیناف غوښتنه وکړي، تر څو یې دغه بحث دلته هم تر څېړنې لاندې ونیسي او دوی بیا خپل اغه البته خپل پریکړه وکړي. یو مسله بل مهمه مسله چې هغه د یو ټاکنیز ټیم لخوا د ټاکنو د خپلواک، البته د یو ټاکنیز ټیم لخوا نه بلکې د درې ټاکنیزو ټیمونو لخوا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دی او کمشنر حنیف دانشار اړوند و چې ویل شوی و جاري کړی په خپل اسنادو کې و امریکا هم خودلې د ټاکنو شرکتونو کمیسیون وایي چې د دغه قضیې څېړنه د دوی د کاري لایحه، یعنی هغه د کاري چوکاټ کې د باندې ده، اما حق لیک چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله دیونه هغه قضیه په باندې د دې تلګلې د دې تر څو اعلان دې په اړه وایي چې کوم بررسي کې خلافای ته ورسیږي د دې خلکو سره شي چې جزئیات
ډیر مننه امید ظاهر مال وو له کابل راپور راکوه د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وی تر اوسه د شکایتونو څېړنه دا څرګندوي چې د شاو خوښل ولایتونو په ځینو محلونو کې باید رائے د سره وشمیرل سي. بلخو پر ټاکنو د سر ځینې بنسټونه وړاندیز کوي کله چې په ځینو ولایتونو کې ځینې محلونه بیا شمیرل کیږي نو د ټاکنیز شکایتونو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ باید همغږي موجوده وي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
یا شمیرونه تحقیق کوم کړی وو ځکه چې اکثر شکایتونو دا خوده چې توپیر د ریزلټونو یا د پایلو د فورمو او د مشکل معلومات باندې باندې هغه د سوي شکایت کمیسیون ته، ولی هغه تدابیر چې باندې ولسی وي کمتواره چې باید موجود وي د تخنیکي اصنا هغه نه دی. تاسو وګورئ وو سم د کمیسیون د انتخابات او د شکایت کمیسیون ترمنځ یو زرګری جنگ روان ده. د یوزر په سر هغه بنټیکی معلومات د لاسرسي په خاطر او په عین حال کې اقل لست کوم افراد متقلب یا تخلفات کړی وو، دغه مسالې نه دي مغرب څه مدرسي دي. او په عین حال کې دا چې دغه بشمیرنه اوس کوم شکل کیږي، مثلا بشمیرن چې کوم څه ولا التا کیو او کو دیګر یا د زګای چې راي پانه چې سابې دلی د څه سره هغه معلومات سیستم ته داخله ده، هغه وسیله ده او کابل کې بیا دغه سروه سره نکیدل تر څو د پایلو د شمیرنې او د اعلان او د تصفیه موضوع پکې تکمیل شي. تر اوسه پر دغه موضوعات یعنی په نهایي ډول باندې د انتخابات کې مشن شکایت کمیسیون ترمنځ باندې لري هیڅ نه دی او بشپړ څه نه دی، هغه راکړه ورکړه او خبرې اترې پر دغه موضوعات باندې روان دي. نو چې په لاره دی وڅونې چې تاسو پروسه خاطر به بشپړ کړئ.
رشید صاحب دین مخکیم په جن ولایتونو ته په څلور درس ولایتونو کې جن محلونه بیا شمیرل سوي وو، اوس چې د شکایت کمیسیون په چرنې په پایله کې ثابت شوی دی، تاسو وړاندې څه د کوم میکانیزم په اساس باندې دا باید بیا شمیرنه تر سره شي؟
نو وړاندې زړه چې یو خودي دغه خپل غوښتنې کوم لاندې سره دی دا باید حل کړي. د دې ځا خبره او د معلوماتو لاسرسي په خاطر په دې اړه باندې به زه ته زره دوی فکر وکړي. د انتخابات کمیسیون باندې، د شکایت کمیسیون باندې، په مرکزي کچه باندې، اندرن کولایتي کچه باندې کمیسیونونه باید څه ولري او څه باید ورته مساعد شي. دوم دغه شمیرنې چې ترسره کیږي، یعنی روښانه لارښود باید موجود وي. دغه کیو کوډ ریډر آیا په دغه وخت استعمالي که نه استعمالي، که نه استعمالي دا باید روښانه شي. هغه معلومات چې هلته بیا په شمیرنه کې رامنځته کیږي په رقم ټول کړي منلو وړ وي او په اعتبار خوندي وي او د دې سرعت د فیصلو په کاغذ کې تطبیق دغه موضوعات باید ټول مطمئن شي. نو په سره کې دغه دغه وړاندیز او درې وړاندیز هم دا چې شکایت کمیسیون بیا هم په دې اړه باندې فکر وکړي چې چیرته په ولایتونو کې دې کار څنګه سره کې نه بشپړ کیږي. اضافه دا خو نه دغه قانوني میکانیزم باید روښانه کړي چې سبا ته بیا دغه یو جنجال په سیاسونو کې په کتنې کې رامنځته نه کړی دي فیصله پاره باندې.
او تاسو دغه د شکایتو کمیسون دغه شکایتونه چې سیړي دغه میکانیزم تاسو راضی یعنی تاسو چې کوم نظارت کوي دا په درسته توګه څرل کیږي؟
دقیقا موږ کوم تنظیمي وړ مسایل پکې نه وینو، اما دغه د دودو د ترلمل کړنلارې په اړه باندې ما مخکې دانو کړی چې د کمیسیون په بیا شمېرنه کې مخکې ته سره سوله کوډیدار هلته ونډه درلوده، اما اوس په دې کې دغه مرحلې کې شکایت کمیسیون ته سپاره کوي. دغه موضوع روښانه نه ده چې کوډیدار ولې استعمالېږي، استعمالېږي چې ولې بیا دغه ولایتو ته نه ده تللی. دغه موضوعات دي چې سبا ته قاضي مسله باندې قاضي مورد باندې مخته راځي. ویرم دا ده چې بیا په دغه حالت کې کومه ستونزه یا بې اعتمادي بې باوري رامنځته نه شي.
د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرائیه رئیس یوسف رشید وو اوس بلنجی سپې څخه خبرې چې په کابل کې نن ورسپونې خبره کړي.
هشت صبح ورسپونې په سر مقاله کې دا پوښتنه مطرح کړي چې آیا د سلیمانی وژل کېدل حقوقي توجیه لري. دغه ورسپونې د سلیمانی وژل د نړیوالو بشري حقوقو څخه سرغړونه یاد کړي او ویلي چې له فعالو منازعاتو پرته د بی پیلوټ الوتکې په وسیله داسې برید غیر قانوني او له ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. خو له بلې خوا بیا دغه ورسپانې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې سلیمانی په ډیرو سازمان شویو وژنو کې لاس درلود او وژل یې هیڅ مسؤلیت نه لري. ویسا ورسپانې لیکلي له هغه وروسته چې امریکایي الوتکو د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قومندان قاسم سلیمانی وژه، د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجو او ګواښونو زور اخیستی، تر دې چې ځینې دا ویره احساسوي چې ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ مخامخ جګړه ونښلي. وړاندې راغلی که څه هم ایران ستراتیژیک ملګري لري، خو دا چې چین او روسیه دواړه په روانه لانجه کې مخامخ کېل ندی ځکه نو د لوی او مخامخ جګړې امکان کم بریخي، او له بلې خوا ایران له یو شمېر جدي ګواښونو سره مخ دی او نشي کولای چې د نړۍ له یو ځواکمن هیواد سره اوږدې جګړې ته ننوځي. ویسا ورسپانې لیکلي د ایران اوسنی اقتصادي حالت چې د تیرو څو کلونو پرلپسې اقتصادي بندیزونو ځپلی نشي کولای چې د جګړې دروند بار پورته کړي، او له بلې خوا په ایراني نظام کې دننه ډېر اندونه د مخامخ جګړې مخالف دي او په کور دننه یې لاریونونه او اختلافات بل اړین بحث دی چې د جګړې له پیل سره به لا زور اخلي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا چې د امریکا او ایران ترمنځ په دومره لویه کچه لانجه او ګواښونو سربېره بیا هم د مخامخ جګړې امکان ډیر کم دی، نو څه به کیږي؟ تر ټولو لوی اندېښنه په سیمه کې د نیابتي جګړې پراختیا ده چې تر بل هر څه لوی زیان د ایران ګاونډیو هیوادونو ته رسیږي. هیواد دولتي ورسپانې هم همدې موضوع ته په اشاره لیکلي. ایران او پاکستان دواړه وایي چې ګنې د ایران د سر لخکر قاسم سلیمانی د وژنې غج به د نیابتي جګړې پر زور واخیستل شي. وړاندې د سلیمانی د لور زینب له قوله لیکل شوی چې ویلي د پلار غج به په افغانستان کې د خپلو کسانو لخوا پر امریکایي موخو د بریدونو پر مټ واخلي. هیواد دولتي ورسپانې همدارنګه لیکلي په افغانستان کې د دې امکان شته او ښایي په دغه راز بریدونو سره د ایران نیابتي جګړه نوره هم پراخه شي. هسې هم د ایران رژیم په لویدیز هرات، فرا او نیمروز کې هر ډول پرمختیایي پروژو او امنیتي او دفاعي تاسیساتو او په تېره بیا د اوبو مدیریت مخنیوی کوي. د ورسپانې په پای کې راغلي افغان حکومت ته پکار ده چې د خپلې خاورې د هر ډول نقص او د دې خاورې د بل پر ضد د کارولو مخنیوی په ټول قوت سره وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
زه عبدالمنان د ازري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د پرون او بله ورځ راډېرته په ازري ولسوالۍ کې تقریبا 80 سانتۍ واوره اورېدلې ده. خلک ټول بند دي، لارې بندې دي او هېڅوک د مزدورۍ جوګام نه شي کېدی ځکه چې یخ ژمی او ساړه دي. نو موږ له حکومت نه دا خواست ده چې د ازري ولسوالۍ لپاره هر رنګه امکانات یا مرستې او موادونه او خوراکونه او نور پوښاکونه دا د حاضر ولسوالۍ اوسېدونکو ته ورسېږي.
دا پکتیا د څمکنه ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې شهدا او معلولین وزیر څخه دا ده، همدارنګه د جناب ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د شهدا او معلولینو ریاست مونږ ته تر دې دمه د 1398 هجری لمریز کال او د خپل شهدا او پیسې نه دي راکړي. ولې مونږ ته د 1398 هجری لمریز کال د خپل شهدا او پیسې نه دي راکړل شوي؟ څه علت ته څه وجه ده؟ او په دې پکتیا په د شهدا او معلولین ریاست ته د رئیس نوین څخه تر اخري مموره پورې خلکو ته هیڅ ښه اخلاق خار روحیا نه کوي. کله چې مونږ دغه ریاست ته ورشو څو څو ځله ورشو دې مونږ ته هیڅ د انسان په سترګه هم نه ګوري.
زه نور محمد نور د هلمند ولایت صدر اصل سلام او اشرف غنی ته د نوی جمهوریت مبارکي ورکوم. غواړم چې د نوی جمهوریت مبارکي په دې خاطر زر زلي ورکوم چې ما خپل مرای ډاکټر عبدالله ته ورکړی د منګر خوخلای تعالی به کامیاب کړي. د دې زر زلي مبارک شي. غواړم چې اداري فساد په خپل شوبو کې بند کړي او د غلوړو چارواکو سره د دغه کار پلټنه وکړي چې دغه کامیران تاسو په سیس جوړ کړی دي. او اولن د سولې پاک شي کې عموما علي ودلې وکړي چې خدای تعالی په افغانستان کې سولې راولي او مینه لایي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه وایي.
په عراق کې د امریکا پر دوو پوځي اډو د ایران تراکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ټویټر لیکلی چې هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفات او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ زیاته کړې چې موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهز پوځ لرو. تر اوسه پر روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدام کوي، خو ورلمخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او دغه د ملي امنیت د ټیم خبرې پیل شوې دي. د عراق پوځ ویل دي چې پر دغه پوځي اډو باندې لشتلج دوه ویشت راکټونه وشتل شوې دي. په تهران کې د لویدلې اوکرایني الوتکې ټوله یو سل شپږ اویا سورلۍ وژل شوې ده. دا خبره د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د ایراني چارواکو په حواله لیکلې ده. د ایران د هوایي چلند ادارې ویان رضا جعفرزاده ویلي چې نن سهار په پابندۍ پنځو بجو د تهران له بام خمیني نړیوال هوایي ډګر د اوکراین نړیوال هوایي شرکت یو بوئنګ 1028 ډوله الوتکه د کیف په مقصد والوته، خو له پرواز لږ وروسته ولوېده. او د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایي شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایت واوري، او که فیسبوک او روی کولای سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه در سره لایک یا خوښ کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې. facebook.com/azadiradio. د خبرونه په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه فیروز عزیزی یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په غزنی ولایت کې د نشئی موادو د تولید په کارخانو باندې د عملیاتو په نتیجه کې نږدې ډیرس طالبان وزل سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسې پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو 50 کیلوګرامه تریاک او خیخه ونیول. د نیمروز امنیه قمندان الادات فدای رسنۍ ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د جدید میاشتې په لسمه نیټه د زرنج ښار په څلور مناحیه کې 14 کیلوګرامه خیخه او 30 کیلوګرامه تریاک نیولی چې په یو موټر کې دی ښار ته قاچاق کیدل. موټر چلوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. په سمنګان ولایت کې یو تن د څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي موادو سره نیول شوی دی. د سمنګان د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو 160 کیلوګرامه تریاک او 115 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی د آیبک ښار ته قاچاق کړي. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په لسو ولایتونو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشه یي موادو څه د پاسه نوي قاچاق کوونکي او پرچون خرڅوونکي نیولي دي. د کورنۍ او چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهمیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته ویل، د دې عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو ترڅنګ د نشي موادو د تولید کارخانه هم ویجاړې کړل شوې دي.
له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یوه اونۍ کې 15 عملیات کړي چې په نتیجه کې 8 نشي مواد نیول شوي دي. د دې موادو په تورې 2 کسان نیولي او د نشي موادو لابراتوارونه یې حمله منځ وړي دي.
په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو په څو بیلابیلو عملیاتو کې څه د پاسه 2000 ټنه نشي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړیو عملیاتو کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په خوږیانو ولسوالۍ کې 2000 ټنه چارس له نیولو وروسته سوځولې دي. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په 3 عملیاتو کې په جلال آباد ښار او اچین او غنیخیلو ولسوالیو کې په مجموعي ډول 1091 کیلوګرامه چارس نیولې دي. او دونه روسي په خداده چی په هرات ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو په هرات خار کې د عملیاتو په نتیجه کې 21 کیلوګرام نشي مواد نیول شي. له یبې ولسوالۍ څخه د هرات خار ته قاچاق کول او پر پرچون خرڅونکو باندې خرڅول، د دې موادو د قاچاقو په تور 2 قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي. په یو بل پیخه کې د هرات پولیسو د نشي موادو 4 پرچون خرڅون کې نیولې چې نشي مواد پر متدینو باندې خرڅول.
اوس کا هوتا کو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان ځواکونو په غزنی ولایت کې په طالبانو پورې اړوند څه د پاسه 200 ټنه نشي مواد لمنځه وړي دي.
وکاله کې په غزنی کې چار پریمانه کړی او خپل طالبانو د زمينه برابر کړی دي.
په یو بل راپور کې به دا هم ورو چې یو موتاد په کال کې و رو خلک په نشو باندې اخته کوي.
یو ورځ یو راغی ول مثلا دا رقم مشکل لرم انو ما وسل من لاس زغه واسکو مشکل دی برطرف کړي.
دا چې ولې ځینې معتادین په سرطان اخته کیږي په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
ناپاک مواد وینې د داخليږي او د سرطان باعث کیږي.
د سات محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس لډيري کمزوري پر لار سم نشي تلای.
ان دغه شرطوب له جره شرطوب سپېم بیا بکلوه کدا کدا تاریا کول نه چاش ول کدا کدا کې په مختار ولو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
تر اوسه پورې په وسوسه باندې خنو کې ډوبومه.
د څه شي وسوسه باندې خنې درلودي؟
ما ویل دا سې نوی چې خدای مکړه پولیسو نیولې.
تاته د پولیسو خبره څنګه در پیا چوا؟
اوس خبرونه په غزنی ولایت کې د نشي موادو د تولید په کارخانو باندې د عملیاتو په نتایجو پیلو. افغان ځواکونو په غزنی ولایت کې په طالبانو پورې اړوند څه د پاسه 200 ټنه نشي مواد لمنځه وړي دي. د غزنی ولایت محلي چارواکو ازادي راډیو ته وویل طالبانو سکل بسګر تشویقول او فشار ور باندې راوړ چې بانګې وکړي، چې څو ورځې مخکې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې نږدې 40 کارخانې ویجاړې شوې. د غزنی د ولایتي شورا غړي وایي طالبانو د غزنی ولسوالۍ په نام نه کولو د نشي موادو کښت او تولید ته زمينه برابر کړې او په همدې لارو نشي مواد قاچاق کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په دې ورستیو کې د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته په غزنی ولایت کې د نشي موادو پر کارخانو باندې 3 عملیات کړي چې په نتیجه کې 255 ټنه خام چرس او 1508 کیلوګرام پاخه شوی چرس نیولې دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دا کارخانه د وسلوالو طالبانو په واکې وي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال مقاومت کړي او په نتیجه کې 20 طالبان وزل شوي او د نشي موادو کارخانه ویجاړې شوي دي.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت په دیق قرباغ او ابان ولسوالیو کې خلک هڅولي چې بنګ وکړي. کله چې بزګرو حاصلات راټول کړل نو امنیتي ځواکونو د دې موادو د تولید پر کارخانو باندې څو عملیات وکړل چې په نتیجه کې خام او پاخه شوی چرس ونیول. دغه ډول په دې عملیاتو کې 20 د دولت وسلوال مخالفین هم وژل شوي چې د چرسو په دې کارخانو کې کار کاوه.
ښاغلی نوري زیاته کړه طالبانو د کال په پایل کې بزګرو ته ډاډ ورکړی و چې بانګي وکړي، دوی باید د کښتونو امنیت وساتي او ټول چرس په پلوړه باید ترې رانیسي. د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور پر اساس تر 2018 کال پورې په غزنی ولایت کې د کوکنارو او بنګو کښتونه صفر سی ول، ځکه په دې ولایت هر کال 1 میلیون امریکایي ډالر تشویقي بودیجه ترلاسه کوله. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل طالبانو د نشې موادو د تولید کارخانې جوړې کړې او د ځینو ولسوالیو سیمې یې ناامنه کړې چې هلمند ولایت ته پر همدې لارو نشې مواد قاچاق کړي.
دو کال کې په غزنی کې چارس پریمانه کې رسیو خپل طالبانو دې ته زمينه برابر کړې چې دغه کښ له وکړ. طالبان دغه چارس قاچاق کوي او امنیت یې دی نشي او هغه صحیح سي نام نه دي په کو کې دی په سکور تیرې زیاته ګټه طالبانو تر رسیږي او هغه ګټه هم غټایت د دې ته ځکه دغه هلمند ته چې اکثره وخت له جلال آباد او لدغو جایو شي په موفران قاچاقي رابارې د نام نه ولسوالیو کې دغسې تیریږي طالبان په قاچاق تیرېږي.
طالبان هم شرطابه په داسې حال کې د نشئی موادو کښت او تولید ته په زمینه برابرولو تورنیږي چې څمو د مخ کې د دې ډلې ویان ازادي راډیو ته په خپل ولیکلي پیغام کې د نشئی موادو په کاروبار کې د طالبانو لاس لرل رد کړي ول.
محمد ایاز ترناکو چې په غزنی ولایت کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې د بریدونو په اړه راپور راوورو.
یو شی ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شاه آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو تاسو ته زهر کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې یو موتاد په کال کې څو روغ خلک په نشو باندې اخته کولای شي. په اوسر ډول یو موتاد په کال کې و روغ خلک په نشو باندې اخته کوي. د عامه روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي رادیو ته وویل د نړیوالو ادارو سروې او په افغانستان کې د دوی څېړنې ښیي چې یو موتاد په کال کې و روغ کسان په نشو باندې اخته کوي. د عامه روغتیا وزارت د څېړنو پر اساس روغ خلک په نشو اخته کول په هر هیواد کې جلا عوامل لري، خو په افغانستان کې یو عامل دا دی چې دلته معتادین د منفي سیالۍ له خاطره روغ خلک نشو ته هڅوي. په دې اړه مرسلی نرسرا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
حمید الله د هغو پخوانیو ورځو کیسه کوي چې د خیاطۍ دکان یې درلود او له دې لارې ځان او کورنۍ ته روزي پیدا کوله، خو اوس چې په نشو اخته شوی هم دکان ځینې پاتې شوی او هم یې خوښۍ له ژوند څخه کډه کړې ده. حمید الله د نشه یي موادو له امله نه یوازې دا چې ځان یې بدمرغه کړ، بلکې خپلو شپیتو دوستانو او مشتریانو ته هم ستونزې جوړې کړې.
زه خپله خیاطي مې کول، نشه مې کول، نو د انډیوالان به راتله بې عمله. یو ورځ یو راغی ول مثلا دغه رقم مشکل لرم، نو ما ورته ویل من لسه دغه واس کو مشکل دي برطرفه کړ. د دې دا واس کول په دا سبا بیا راغی، بیا ما بیا ور پیدا کړې، پیسې یې راکړې، یو څه وزه معلوم سمو د پیسو په خاطر نه. د دې به مثلا ځان ته رانیول د سود لول د سود له ما ته رارانیسه د دوو سو ځان ته رانیس. ایله چې دغه و چې هم پیسه دالو هم زما عمل یې راکوي هم خپل عمل.
اعتیاد د کنټرول وړ ناروغي ده، خو که معتاد درملنې پر مهال او یا تر درملنې وروسته پوره ونه څارل شي نو بیرته په نشو باندې اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې په هیواد کې بیکاري، نشه یي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی، په تفریحي ځایونو، سړکونو او کوڅو کې د معتادینو راغونډېدل هغه عوامل دي چې روغ خلک په نشو باندې اخته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي په نړۍ کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې سروې او د افغان دولت څېړنې ښیي چې یو معتاد په کال کې و روغ خلک په نشو باندې اخته کوي.
یک فرد معتاد سالانه میتونه نظر به
د ترسره شوی سروی او چیرنی لمخې یو معتاد په کال کې اور روغ کسان په نشو باندې اخته کوي. د مخنیوي لارې داده چې له درملنې وروسته باید یو معتاد ته په ټولنه کې ځای ورکړل شي، کار ورته پیدا شي، ټولنه او کورنۍ ومني او مرسته ورسره وکړي چې بیرته په نشو باندې اخته نشي. که د کار زمینه ورته برابره نشي، عواید ونه لري او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي ورته دوی درې ورځې وړیا نشه یي مواد ورکړي، نو داسې کسان به ضرور بیرته په نشو اخته
کیږي.
د افغان دولت او امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا آینل ګډه سروېخي چې په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په نشو باندې اخته او د نشو له امله زیانمن شوي دي. که څه هم په تیرو 3 کالو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره تازه سروې نه ده شوې، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د ډیرو معتادینو راتګ دا ښیي چې د معتادینو شمیر 2 برابره ډیر شوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره په 7.5 FM څپو باندې هم اوریدلی سئ. وس په دې اړه معلومات درکو، هغه معتادین چې ځانونو ته نشه یي مواد پیچکاری کوي ډیرای په سرطان اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د ګڼو ناروغیو ترڅنګ د سرطان غوندې خطرناکې ناروغۍ سبب هم ګرځي. دا چې نشه یي مواد ولې د سرطان د ناروغۍ لامل ګرځي، څه ډول معتادین ژر د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترناک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې څه ډول نشه یي مواد د سرطان د ناروغۍ سبب کیږي.
ټول مخدره مواد د چرسونه نیولې پس هغه تر شیشو ټابلیټ کو نورو پسې مجموع کې دوی کېدای شي چې مختلف سرطانونه مېسته راوړي. مثلا خلک چې هیروین دودوي په اول قدم کې راځي سږو ته، نو دا سږو سرطان مېسته راوړي. هغه معتادین چې پچکاري د لارې نه اخلي زګر لویږي په مخ کې په سرطان اوړي. کوم معتادین چې مخدره مواد د عظمي سیستم نه اخلي، که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، دا د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مثلا مخدره مواد د جلد د لارې نه اخلي، هغه جلد سرطان مېسته کوي.
ولې دغه مواد د سرطان د ناروغۍ لامل ګرځي؟
هغه خلک چې د پچکاري د لارې نه مواد مخدر زرقي، نو د ځیګر هغه نظم، د ځیګر هغه میتابولیزم، د ځیګر یو عمده وظیفه چې ډیټاکسیفیکیشن یعنی دفع د زهریاتو ده. کله چې هغه اجنبي مواد وجود داخليږي، اول خط دی وجود زیګر ده. زیګر مقابله کی، مجادله کی، هغه خمواد او بد مواد سره بیلی، خمواد جذبی او بد مواد رفقی. نو کله چې مخدره مواد اخدی، اولین شی چې د زیګر هغه ډیټاکسیفیکیشن یا د زهریاتو د وستلو وظیفه لري، هغه مختلی. کله چې مختل شو، ناپاک مواد وینې ته داخليږي او دا د سرطان باعث کیږي. او بل هغه خلک چې مخدره مواد سګور لري نخلی، نو دکه دغه مخدره مواد سره یو کاربن مونو اکساید زیات ده، او زمین کې هغه داخلي والفونه چې دا تبادله د غازات مې سره وروړي، دا هغه متاثرې. کله چې متاثر شو، یا په وجود کې اکسیجن کمیږي، بل سږي نشي کولای چې په نورمال شکل سره دغه وظیفه د تبادله د اکسیجن مخته ویسي، نو دغه لاره نه سږي په مختلف امراض لکه مثلا برانشکتازې ورته وي، برانکایټس ورته وي، چې ډېر پیشرفته شي، د سرطان اوړي، سرطان د سږي مې سره وړي. هغه خلک چې د معدې د لارې نه د هضمي سیستم لارې نه مثلا تریاک اخلي یا چارس اخلي، مثلا قرمه د چرس کې یا تریاک خوري، دا چې معدې ته داخل شو، معده ضرورت ده چې دا هضم کړي، دا هغه جذب ته معده کې په کولمو کې د جذب ډېر مشکل ده. دغه پروستاتیزم یو حرکت دی چې مواد کتر ټیلکۍ او غیته مواد، دغه د پروستاتیزم حرکات هم ضعیفوي، کېدای شي چې په سرطان دوی واوړي. ځینې خلک د مخدره مواد د موقت د لارې نه اخلي، دا مختلف سرطانونه د موقت د لارې نه پیدا کوي. ځینې معتادین مثلا چې رګم پیدا نه شي، بیا یو قسمت د جلد تخریشي او مخدره مواد پی اچي، د هغه وینې ته جذبېږي، دا کېدای شي مختلف سرطانونه د جلد پیدا کړي. بل څوک چې مخدره مواد اخلي، دوی په اول مراحلو کې ډېر د جنسي اړیکې ته ډېر تمایل پیدا کړي، دا کېدای شي مختلف جنسي امراض لکه سیفلیس، لکه استیای او نور مشکلات ورته پیدا کی چې دم کده شي په سرطان بدل شي. د بل طرف نه د مواد غذایی په درست شکل سره ناخلی، هر څو پیسې چې پیدا کی د مخدره مواد په اخلي، درست پروتین، درست شهم در ناخلی، نو اې د وجود هم ضعیفیږي ورس په ورس. مثلا یو وړوکی زخم د معده چون اې د مقاومت کدکی کده شي په سرطان بدل شي، یو وړوکی زخم په کلمو کې کده شي په سرطان بدل شي. علت دا ده چې دا کاملا انرژي هغه کوم چې ورځنی ضرورت ده یو شخص ته دا نشي اخیستی، په زمین کې یو وړوکی مشکل ته په سرطان ورته بدلیږي.
څه ډول معتادین سرطان ته نسبت نورو معتادینو ته ډیر مساعد دي؟
ډیر هغه مواد چې د پچکاري د لارې نه اخیستل کیږي، یعنی اول کاندید د زیات سرطانو ته، خصوصا د ځیګر سرطان او خصوصا مختلف امراض د رګونو، هغه معتادین چې مواد د پچکاري د لارې نخلي، نو دا مثلا یو ګرام شخلي یو ګرام وینې ته داخليږي، هیڅ ضایعات نه لري، مستقیم ټول سیستمونه متاثره کوي، خصوصا ځیګر، خصوصا پانکراس، خصوصا صفرا کڅوړه، دا هغه ارګانونه دي چې دا مخدره مواد مستقیما د باندې بد تاثیر لري. بل ورپسې که داسې کټګوري کو څوک چې مخدر مواد دود لارې ناخلي، دا ډېر ورته خطرناک ده او ډېر کاندید د سرطانو لپاره د سږ نور امراض ده.
کله کله څو ګڼې ناروغي ډاکټران حیرانوي چې د کومې وي علاج وکړي. احتیاط او سرطان دواړه ناروغي دي، آیا احتیاط د سرطان درملنې مخه نیسي او که سرطان د احتیاط د علاج مخه نیسي؟
زیات داسې خلک دي چې سرطان دي دا په موادو مخدر راځي، مثلا یو نفر د کولمو سرطان وي، د ځیګر سرطان وي، نور ټابلیټونه درد پرې تاثیر نه کوي، مراجعه کوي تریاکو ته، هغه تریاک چې استفاده کوي ورپسې په هیروین او هیروین هغه آخر سرحد پچکاري ته راځي. داسې خلک هم شته چې اول مخدره مواد استفاده کوي، نو بیا وروسته د مخدره مواد استعمال په نتیجه کې د سرطان اخته کیږي. زما په نظر اول باید دغه مخدره مواد د دې تداوی شي چې دې یو مشکل حل شي، بیا وروسته د سرطان سره د ډېر ښه کولی شي جنگ او مقابله وکړي.
له ډاکټر واهلا کوشان څخه مو واوریدل چې نشئی مواد ولې د سرطان د ناروغۍ لامل ګرځي.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟ تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1298 منځنۍ صفو خبري کی. او اوس د خاطرې واردې د روزګان ولایت سات محمد و کالکی چې نشه کوي، له نورو نشیان نو سره اوسی کی او کورته نه دی تللی. دی وایي چې تر نشي مخ کې غختلای بدن درلود، خو اوس وزن پر نیمایي درېدلی دی. دا چې دای والی په نشو اخته شو او له کومو ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته کیسه کړې ده.
زه په وټای کې وم، لکه شرطوب له جرطوب شپې مې بیا تللی وم. بالا خو هلته په وټای کې به انبالانو چرس وله، کرار کرار تاریاک ولې نن چرس ولې کرار کرار کې په مخته شولو. بلا یو وخت یو وخت به ما هم چاخ سو سره وله، زه به طاقت چې بلا شباس ولم د یته د توري ته به چې برالم چې وبه مې کتل مر وختي د یته کور و. بلا به عملیا ناس و، زه به م ورته راغلم یو دم دوه به م سره وله. په دغه رقم زه په اخته سولم، دغه شپږ و کاله کې ما پنځه شپې سره پسې کور ته نه دي کړي. نن پر دې کوله باندې بېده سوی، سبا پر هغه کوله بېده سوی. نو ساعت دغه تاوان کړی دی چې اول پلاخو لراغونه پا سرات کبی سرات برابر برای چه عملیه سو سرات پا باکنی برای نو دی روم روز پا روز لویجه، نو برای کمزوری کهیجه برای دی آلتا و دریش چه پخپل پر لار لانس کللی تای پاک منجی پخپل پشبان سر دی دی ناولی عمال سوا ساکی بایچ ما تو گوری تر ما کدر که عملی موتاده پا دی عملیانو که داغونه موتاده نو پخوای ما تا دا کدر که چی بار نرکه ولی کدر چی بس دا سرهی گرز کدر سپهی گرزم.
دا ازادی راژیو درنو اوریدونکو، دا دی دا زهر کاروان خبرونی و روستی برخی تا رو رسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پشان ستاسی لپاره یو پس رپوری درامه لرو.
د ډرامې کیسه داسې ده چې عائشه لخپل لور نازنینې سره په کور کې ناستوي چې پولیس ورځي. پولیس ورته وایي چې ستاسې کور د حکومت لخوا ضبط شوی او تاسې باید ژر تر ژره دا کور خالی کړئ. دا چې پولیسو ولې له عائشې دوی کور سرکاري کړ، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سړیا نن ولې دومره ناوخته راغلی؟
څه کارونه مې و، په هغه بوخت شوم.
ښه شو چې راغلی. تر اوسه پورې په وسوسو او اندېښنو کې ډوبوم.
د څه شي وسوسې او اندېښنې دې درلودې؟
ما ویل داسې نه وي چې خدای مکړه پولیسو نیولی.
تر اوسه پورې خو شکر دی پولیسو نه یې نیولی، وروسته نو خدای خبر دی. تاته د پولیسو خبره څنګه در په یاد شوه؟
په راډیو کې وویل چې پولیسو د نشه یي موادو ډېر قاچاقبران نیولي دي.
نو نیولی وی وی ته یې څه کوې؟
وسړیا زه ډیره ویریږم.
له څه شي څخه ویریږې؟
له حکومت څخه ویریږم.
له حکومت څخه ولې ویریږې؟
ته خو هم د نشه یي موادو د غم لړلی کار کوې، داسې نه وي چې خدای مکړه تا هم یوه ورځ ونیسي.
بی غمه اوسه، اندېښنه مه کوه، نه مې نیسي.
نو کوزه خو هره ورځ نه ماتیږي، داسې نه وي چې تا هم ونیسي.
اندېښنه مه کوه، هیڅ خبره نشته.
شکر دی اوس هر څه لرو، پیسې، کورونه، موټرونه. که خدای مکړه تا حکومت بندی کی، زه او ماشومان به می څه کوو؟
په دې خبرو پسې مګر زه هیڅ هم نه کیږي.
دا اندېښنې یوه ورځ نه ده چې زه دې کور ته راواده شوې یم، دغه اندېښنه را سره ده. اوس مې بیخي اعصاب خراب شوي دي.
نو څه کار وکم؟ اوس په دې کار کې ښه بلد شوم.
هیڅ کار مه کوه، شکر دی دومره ډېرې پیسې لرو چې زموږ لمسیانې هم نشي خلاصولی.
اوهو، پیسې خو ډېرې لرو، نو ته څه وایې چې څه وکم؟
زه وایم چې اوس نو لږ آرام وکړه او د خپلو اولادونو تعلیم او تربیې ته پام وکړه. ته خو اوس سهار وختي له کوره وځې او د شپې ناوخته کور ته راځې، اولادونه بیخي وینې نه.
او داسې خدا، په بیکارۍ کې هم د سړي زړه تنګیږي.
چې زړه دې تنګیږي یو حلال کار وکړه، کارونه خو کم نه دي.
یاره ښځې، ته هم سمه خبره کوي. ټول ژوند مې په ستړیا او منډو کې تیر کړو. نو نو زه هم ستړی یم، خو دا داسې کار دی لکه قمار چې څوک یو ځل پیاخته شي بیا ځان نشي ځینې خلاصولی.
خیر دی، ته کوشش وکړه، خامخا ځان ځینې خلاصولی شي.
ښه سمه ده، د تریاکو دا یو کاروان چې واستوم نور دا کار پرېږدم. اوس خوشحاله شوې؟
هو خوشحاله شوم.
ګوره بیا ونه وایې چې په ما ګرانه نه یې.
پوهېږم چې در باندې ګرانه یم، خو نه پوهېږم چې د تریاکو دا کاروان به څنګه شي. خدای دې خیر را پېښ کړي، هره ورځ ډېر بد خبرونه اورم.
ورونو لطفا نظم مراعات کړئ. خسران وال صاحب، خبرو ته دوام ورکړه.
مننه قاضي صاحب. جناب قاضي صاحب، صمد خان شل کاله کیږي چې د نشئی موادو قاچاق کوي. له دې لارې 2 میلیون افغانۍ کورونه او موټرونه پیدا کړي دي.
هو، په هغه خبره دې پوه شوم. اخیری خبره وکړه.
زه له محکمې څخه دا غواړم چې حاجي صمد خان د عبدالله خان زوی دی اتلس کاله زندانی کړی شي او شتمنی دې هم ضبط کړل شي.
لطفا نظم مراد کړئ چې محکمه حکم صادروي. ته حاجی عبدالصمد د حاجی عبدالله زوی د نشه یي موادو د قاچاقو په جرم اتلس کاله زندانی شوې او ټوله شتمنی دې هم ضبط شوه.
قاضي صاحب، زما موکل یو غوښتنه لري، هیله ده وخت ورکړئ.
قاضي صاحب، ماته یو بل چانس هم راکړئ، هیله ده چې زما په باره کې یو ځل بیا غور وکړئ.
تر دې مخکې دوه نور محکمو هم دا حکم در باندې صادر کړی دی، دا آخري محکمه ده. خامخا به زندان ته ځې او ټوله شتمنی به دې هم سرکاري کیږي.
نازنینې لورې، ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي.
سما ده مورې، ته ته ورځم.
په دهلیز کې څه غالمغال دی؟ خاوند مې هر څو میاشتې کېږي چې بندي دی، نه پوهېږم چې بیا څه کیسه ده.
نازنینې لورې، دروازه کې څوک و؟ مورې، په دروازه کې پولیس دي.
ته شای پولیس دي؟
هو، یوه ډله پولیس راغلي دي.
خدایا فضل وکړي، د څه شي لپاره راغلي دي؟
وای چې کور خالی کوي.
څه شي کور؟
کور ولی غل خلیکو وای چې ساسو ټول کورونه تر دې وروسته د حکومت دی زکه چې پلار دې د نشه یي مواد قاچاقبر دی
اوف خدایا اوس به څه کوو
مورې حکومت خو دا کور زموږ څخه واخیست بابا کله راځي
لورې بابا دې ژر نه راځي اتلس کاله به نه وي
نو موږ چیرې ځو
نه پوهېږم چې چیرې به ځو دادی د پلار د لاسه څو واره مې ورته وویل چې دا غم لړلی کاروبار پرېږده خو زما خبره یې ونه منله نه پوهېږم چې زه او دا واړه بچیان به مې څه کوو
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو د دیونې د زهر کاروان خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان